په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله ظفر به ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بللې دي. د مو د خبرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگتن ته روان دی ترڅو د سولې لپاره پر نورو ګامونو مشوره وکړي. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکا د خبرو اتم دور ته کتنه کوي او دوی خپلې ملاحظې لري. او رپورټونه وایي د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او لوی جماعتونه یې تړلي دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په درېیمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو خبرې کړې دي. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې واشنگتن ته په لاره کې دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه مشوره وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان نن پر ټویټر وویل چې په قطر کې خبرې د خبرو اتم دور چې د امریکا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ روان وو پای ته رسېدلی دی. هغه ویلي چې د پام وړ پرمختګ سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه اس ایم اس کې ویلي دي چې دی به د جزئیاتو له راغونډولو وروسته معلومات وړاندې کړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر ټویټر لیکلي وو چې دی هیله مند دی چې دا اختر به د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې دوی د خبرو اتم دور پای ته رسېدلی دوی دا مسایل څاري او خپلې ملاحظې لري.
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات همیشه لرو. موږ به وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې اترې چې په پایلې اتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
په دې اړه چې تاسو ستاسو موږ په خبرونه کې اوریدلای سي، د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل چې د طالبانو 15 ډیر زندانیان خوشی کوي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا یو څرګند نقشه ده چې د افغانستان حکومت سولې ته کلک تعهد لري. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوي چې دا د وسلوالو طالبانو څومره لوړ رتبه غړي دي که د هغوی عادي وسلوال دي. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکي خلکو د تلفاتو د زیاتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لورې په یو بیان کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې سته خو تلفات د ملکي خلکو تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پیدرو سکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوي او په جګړه کې پر ټولو خواوو یې غږ کړی دی چې د ملکی افغانانو امنیت او د روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي. د رپورټونو پر اساس د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې سیمه کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د ډله ایز ارتباط پر وسایلو، ګرځنده ټلیفونونو، کورنیو ټلیفونونو او انټرنیټ بندیز دی. رپورټونه وایي په هندي کشمیر کې امنیتي ځواکونو د خلکو د ممکنو مظاهرو د مخنیوي لپاره بندیز نن هم ټینګ ساتلی و. سره له دې چې نن په اسلامي نړۍ کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو رپورټونه وایي چې د هندي کشمیر بازارونه بند وو او پر لاره او کوڅو خلک نه لیدل کېدل. د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې نن هم لوی جماعتونه بند وو او مسلمانانو یوازې اجازه درلوده چې یو یو یا دوه دوه تنه وګرځي. خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سره ډله سي یا په سرکونو راټول سي. نوی ډیلی څو ورځې وړاندې د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې جامع او کشمیر چې تر هغه مخکې خود مختاره سیمه او په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې شو او د جامع او کشمیر هغه ځانګړی موقف چې د هند په اساسي قانون کې ورکړ سوی و له منځه ولاړ. دې سیمې ته د هند زرګونه امنیتي ځواکونه استول شوي او سیمه سیاسي رهبران یو شمېر نیول شوي دي. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی نن د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د مظفر آباد په سیمه کې وو او د هندي کشمیر له خلکو سره یې د همبستګۍ اعلان وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې د کراچي ښار د جنوبي سیمو په څو لسیزو کې د کمزوري پاملرنې له امله ډېر په بد حالت کې دی. د وضعیت د شکول لپاره پر یو هررخیص پروګرام کار کوي. خان نن دا خبره پر ټویټر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په مونسونی بارانونو له امله په پاکستان کې 168 تنه مړه شوي او د کراچي ښار ډېرې سیمې په اوبو کې ډوبې دي. د برق ارتباط په ډېرو سیمو کې د برق جریان قطع سوی دی او ویل کېږي چې ډېر کورونه را پرېوتي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر امریکا او د هغې پر متحدانو تور پورې کړی چې سیمې ته یې د ځواکونو سیل ورجاري کړی او د فارس خلیج کې داسې شرایط رامنځته کړي چې هره ګړۍ د انفجار امکان شته. د ظریف دا خبرې د الجزیرې تلویزیون خپرې کړې دي. د ایران او امریکا روابط د خرابیدو په حال کې دي او واشنگټن پر تهران فشارونه زیات کړي دي. ظریف الجزیرې ته نن ویلي چې فارس خلیج یوه کوچنۍ سیمه ده او هر څومره چې په دې نازکه ابنا کې د بهرنیو قدرتونو بیړۍ زیاتېږي هغومره دا سیمه د امنیت له پلوه کمزوري کېږي. د روانې میاشتې په پیل کې د برتانیې حکومت ویل چې له امریکا سره به د سمندري امنیت هغه نړیوال ماموریت ته ورګډ شي چې په خلیج کې د تیلو د بیړیو د تګ راتګ د امنیت ټینګولو مسؤلیت ورکول کېږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په لندن کې دی او په دې دورځني سفر کې به پر برتانیا وهڅوي چې د ایران په اړه خپل دریځ لا کلک کړي. او په قزاقستان کې د جنسي تجاوز وی قرباني شدي نن وویل چې په دغه هیواد کې د جنسي تجاوز عاملانو ته باید کومه سزا چې په قانون کې ټاکل سوې ده تغیر وکړي او زیاته سي. د ښځې ځان نه دی معرفي کړی او نن یې په قزاقستان کې د ښځو او کوچنیانو د مسؤلیت په یوه کنفرانس کې په پټ مخ خبرې کولې. د قزاقستان محکمې د جولای 16 نیټه دوه سړي پر هغې د جنسي تجاوز په جرم په 2.5 کاله او 8 میاشتو زندان محکوم کړي وو.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه راپور نه اوریدلی سي. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
افغانان د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لري؟
موږ غوښتنه ده چې مخکنی غونډ ته جنگ به نه وي، آرامي راشي، طالب مغره کم کرنه ونه کړي که نه آرام اندازه غواړم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او هم د ولایتي شورا د غړو شکایتونه به واورو چې د ګردیز کابل ترمنځ لویه لاره له خطرونو ډکه یادوي. د ولایتي شورا یو غړی وایي
همدغه لویه لاره هم د مرک په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت د خزر او د وغجان او په یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
دا او نور راپورونه هم اوریدلی سي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. زموږ غږ لازه د ایراډیو اوري ورڅ د خبرونې د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ ذاتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو خبرو پایلې مهمې بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي لازادي راډیو سره نن په خبرو کې ویل چې تر اووم پړاو خبرو پورې کومې ښکاره پایلې نه دي ترلاسه شوې او هیله ده چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسي. خطر پر دې سپدې اړه جزئیات راکوي.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیرش په پای ته ورسېدي. د اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوې و، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللي. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات مشال ورو، موږ به موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو دا ورته څنګه ویل دا چې بل اخره بل پلا پړا تل شو نو پړا بدای طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې تر کې او بیا به جګړه ختم. هر هغه
خبرې ترې چې پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
صدیقي همدا شانوی تر دا مهاله چې مذاکرات شوې ښکاره پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داسې مهال پای ته رسیږي چې د خبرو د دواړو لورو پکې د پرمختګونو تر څنګ د ډېر ژر هوکړې ته د رسیدو خبره هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اتم پړاو خبرو ته دغه هیله مندي په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو شنونکي سخی منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم خپله یې ناهیله دی خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. د یوې زهغه پروسې ده چې په قطر کې په اړه اته پړاو خبرې وشوي دومره ورته خوشبینه نه یم. د دې لپاره چې خپله غني تېره ورځ وویل چې اول به انتخابات کېږي، هغه څه چې ښکاره د دې پروسې سره مخالفت دی. دغه اوسنۍ خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره او په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کېږي. د خبر افغانان د یوې تلپاتې او بایزت سولې لپاره د هر لور لخوا د هڅو هرکلی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرط ده او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده خو ټینګار یې وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت یې وغواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د قطر د خبرو په تړاو مو د افغانستان د حکومت خبرګون واورید. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پر یو تازه ټویټر کې لیکلی دی چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په درېیمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. دی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو غور کړی دی. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلی چې واشنگټن ته پر لاره دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه مشورې وکړي. په همدې حال کې ښاغلی خلیلزاد پرون د یکشنبې په ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه د اختریز پیغام په خپرولو سره په ټویټ کې لیکلی و چې د لوی اختر اصلي معنا د نفس قربانی کول دی او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي سره مې په خبرو کې د ښاغلي خلیلزاد د دې خبرې اصلي هدف په اړه وضاحت غوښت.
په سیاست کې د قربانی ورکول د مال نظر معنی دا نه چې یو شخص باید د قدرت نه انصراف وکړي، له قدرت ته واوړي. نو د ما په عقیده دغه پیام ډیره توجه د کابل رهبرانو ته ده چې باید د قدرت نه یو څه په کوښښ شي یا په څنګه شي او نور هم له ځانه سره په قدرت کې شامل کړي. فکر کوم ټول هدف به همدا وي.
استاد، د افغانستان تیرو اتلسو کلونو لاستراړونو ته که موږ پام وکړو، یو له ډیرو مهمو لاستراړونو څخه مثلا د بیان ازادي ده یا د ښځو حقونو دي یا داسې نور مسایل دي، څومره مهم دي چې په هر ډول د سولې په خبرو کې دغه مسایل حفظ خوندي سي پرته له دې چې د قدرت خبرې دغه نور لاستراړونو څومره مهم دي چې باید خوندي سي؟
د ما پاکې د زما د دې پښتنې جواب د حقوقو د یو شاګرد په عنوان درکړم. هغه دا ده چې د افغانستان نافذ اساسي قانون وایي چې څو شیان غیر قابل تعدیل دي. یو اسلامي جمهوري نظام، بل د افغانستان عدم تجزیه او ملي حاکمیت، او همدارنګه که د بشر د حقوقو په ارتباط ښېګڼې راځي کېدای سي چې تعدیل راشي. و که چیرې رویت داری چې د بشر د حقوقو د بیان ازادي چې تېره سو اتلسو کلو کې کم و زیات لاسته راوړنې لري، د هغه په حفظ سره د افغانستان د موجود اساسي قانون چوکاټ کې بحث مطرح سي، دا به ډېره ښه وي. دغه ستونزه به د قانون له مخې حل سي.
بله ستانکسس، یو بل موضوع دا لکه چې تاسو هم خبر یاست، د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنز یو احتمالي توافق خبري کیږي په ډیر نږدې راتلونکي کې. کومي خبري چې تر اوسه پورې سوي دي، تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت ځای په دغو خبرو کې خالی دی. که چیرې واقعا دغه یو توافق وسی چې اصلا موږ په دې باندې نه پوهیږو چې دا به کله کیږي، څه وخت به کیږي، څه شي په هغه کې، څه موضوعات هغه جلا مسله ده. خو دا چې د افغانستان حکومت ځای تر اوسه په دې خبرو کې خالی دی، نو هر ډول سولې معامله به ولسمشر غني په کوم وضعیت کې قرار ورکړي او بل پر انتخاباتو به څومره اغیز ولري؟
ما باور داده است په کابل کې چې مخې د تاج دیوال په کتنه په ځواب کې ما وویلې، په کابل کې هر هغه توافق چې د افغانستان حکومت پرې ګډون ونه لري ډېر به د منلو وړ نه وي. اما که چېرې سیاسي فشار په کابل باندې راشي، باور مې داده چې په طبیعي ډول به تمکین وکړي. اما بله د تاج د پوښتنه بله برخه چې انتخاباتو باندې څه کېږي، که چېرې د سولې پروسه د انتخاباتو نه مخکې کوم توافق ته ورسېږي، نو ما باور دارم چې انتخابات ترسره کړي. او دا اوس هم چې سولې خبرې دي د افغانستان انتخابات تر سوال لاندې راوړي، او اصل د سراسري بودن د انتخاباتو تر پوښتنه لاندې راوستي، نو زما باور دا ده که چېرې د سولې خبرې یا ډېر انکشاف وکړي یا توافقات ته ورسېږي، احتمالا چې انتخابات ونیسي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی و دوستانو خبره د افغانستان د سولې د په دې برخه کې د افغانستان ډېر لوی برخه چې د افغانستان ملت ته په دې سولې کې ډېر مهم رول لري، او د دوی نظرونه مرخصي د دوی په استازیتوب د یو څو کسانو چې د کابل څخه زموږ د همکاران سره غېدلې دي دغه نظرونه په باور.
موږ غوښتنه دا چې مخکنی غونډه جنگ به نه وي، رامي راشي او طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه آرام انداز غواړم.
نوم کامران دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. موږ سولې ته ډیر خوشبینه یو، موږ چې سولې راشي دا سولېخ 50 کلن جنگ چې دی دا د مینځه لاړ شي او سراسري سولې دې نه چې یو نمایشي سولې یو ډله لاړ شي او شلې ډلې نور وجل شي. موږ سولې منو خو په دا کم دا لاسته راوړنې چې لرو دا نه غواړو چې موږ د لاسه ورکړو، خلک باید معامله نشي، یو حقیقي سولې موږ دې نه نگراني لرو. موږ چې خدای نه خواسته چې دا مملکت به ته پاکستان ته یا دغه امثال نور خلکو ته پلاس ورنشي، درته چې کوم د اتلس کالو کې د خزو په مورد کې او د خلکو د پیشرفتونه چې کړی دي، چې دا به ته معاملې نشي، لاړ نشي، به ته خلک اماغه جنگونو ته تنظیمی جنگونو ته لاړ نشي، به ته خدي په کورونو کې نه دنیا نن کم دي تورسته ده. دا ټول د صلح د غزه کې چې کله صلح هني نو څوک نشي کولای چې تحصیل راوشي، تحصیل لوکي
مون خو د ټول افغانستان ټول خلق سوله غواړي چې معلوم شي چې سوله کیږي که نه کیږي. تر اوسه هیڅ معلومه نه دي. خلق وایي چې سوله کیږي، خدای که وکړي چې سوله شي. نور خلق په دې خبره هم پریشانه ده، هم سرګردانه ده، هم مشکوکه ده دا سوله کیږي که نه کیږي. د خدای کار ده که خدای وکړي چې یو سوله یو آرامي په افغانستان کې اوسه مهربانه، چې یو ازادي وي، چې آرامي وي، چې یو وژنه نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د سهار له وو د ماښام د وو بجو تر وو بجو پر پرمنځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 15.5 څپه د ازادي راډیو ټول خبرونې په افغانستان کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې صاف او واضح اورېدلی سي، او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونې پر ویب سایټ هم واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولي. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې خبره د سولې و اوس په ورسو ولایتونو ته او هلته به د جګړو حل درکړو. د روزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولې ادا کوي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې د یادې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډله ییز بریدونه کړي دي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. د روزګان ولایتي شورا بیا د چارچینو ولسوالۍ د محاصرې خبره کوي او په اړه یې اندېښمن دي. شریف الله شرافت لسیمې راپور کوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین خبر ورکوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه فرشاتوم بولي چې غوښتل یې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. دغه امنیتي مسولین وایي پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوه اونۍ راهیسې ډلې ییز بریدونه پیل کړي چې هڅه یې کول څو یاد ولسوالۍ سقوط کړي، خو بریالي نه سوه. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په وجلسو وسلوالو طالبانو کې د دې مهم قومندانان هم شامل دي.
34 نفر در مجموع تلفات دشمن در دو هفته که ما دشمن حمله کرد در ولسوالی چارشینه 34 نفر اینا تنها کشته دارن. زخمی هایشان زیاد است. زخمی هایشان در حدود 36 نفر است. 37 نفر زخمی دارد دشمن. فیلن وضعیت زیر کنترول است و مشکلات نیست. طالبا ساحه فرار کردن.
محمد خطاب خنجری وایي چې د یادو عملیاتو او بریدونو پر مهال په یادو موده کې دیارلس افغان سرتیري وژل سوي او د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان نقیب الله په ګډون یو شمیر نور افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي. په ولسوالۍ کې میشت امنیتي مسؤلین هم وایي چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. خو د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا وایي چې وسلوالو طالبانو اوس هم یاد ولسوالۍ سخت تماسره کړې او یوازې د ملي اردو یو کمپ د افغان پوځیانو په واک کې دی او په خبره یې چې نورو ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي له دولته غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په چارچینو ولسوالۍ کې د روانې جګړې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اوس په ګردیز ته ورسو. د کابل ګردیز د لوی لارې د امنیت په اړه د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې زیاتې سوي دي. د دغې شورا یو شمېر غړي او سیمه ییز اوسیدونکي د یادې لارې په اوږدو کې د ناامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې د دوی شکایتونه څه دي، احسان آرین له پکتیا څخه راپور کوي.
د کابل ګردیز لوی لارې چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي، هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د غلوې لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولای په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلارا تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نشوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشی کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روز نه پکې د لوګر ولایت خزر دی وغجان او په یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نه وځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي او یا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنگ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپله نمیږم یوسین، د بیګان نه بله شپه دغه د تمور ټنډولو کې ګیر شوم. یوه ګنټه جنگ و او مټر ډورېږي، اسپارلی هم ډورېږي، خلک هم ډورېږي، نه راځي.
زما نوم عبدالستار زازای دی. لار ډېره خرابه شوې ځکه روزانه جنگ جګړې په دې لارې کې، یو ورځ نه بله ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او په پلې کېدو سره به یې په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي موچې دي هغه به ټولې کړو، امبیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیز وکولای شي چې هم تاروک اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سختې رځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره د ملګرتیا ډیره زیاته کړي. سفیر الله ستانکزی راپور کوي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بیرته ښې کړي. تمه ده دا یې له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کونکي هیوادونه دي، لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولټن استدلال بداوي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي، دا به په ایران د فشار پر راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې بریتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړي. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې، د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لري کړي، دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشنبه امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي، په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
او هاخوا په کشمیر کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ هندوستان د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ چې ګواکې دا سیمه باید له هندوستان سره په بشپړه توګه یو ځای سي، د کشمیر اوسیدونکو نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د اختر لمنځ وکړ. په ځینو جوباتونو کې هیڅ د اختر لمنځ ونه سو. حکومت ویلي چې دا ځل اختر باید په سادګۍ ولمنځل سي. د هندوستان لخوا د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لوی اختر پر مهال پر جوماتونو د محدودیت وضع کولو هدف دا ښودل سوی چې د حکومت پر وړاندې د لاریونونو مخه ونیول سي. د کشمیر ځینې اوسیدونکي د دې وضعیت په اړه شکایت کوي. وروسته له هغه چې هندوستان د تیرې دوشنبې پر ورځ د اساسي قانون د 301 مادې په لغوه کولو سره له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز واخیست، په دې سیمه کې د کړکېچ رامنځته کېدو بیره رامنځته شوه. هندوستان په سیمه کې ګرز بندیز وضع کړ او د دغو اقداماتو په غبرګون کې پاکستان د اعتراض په توګه له هندوستان سره ډیپلوماتیک اړیکې محدودې کړې. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د پنجشنبې پر ورځ خپل ملت ته په وینا کې وویل چې له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز د تروریزم د مخنیوي په هدف اخیستل شوی.
ستاسو له پیغامونو
د راتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان دردېدلي ملت او رنجېدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت د دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته یو صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او زما غوښتنه دا ده د ټولو علماوو د ټولو خلکو څخه چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه دعا وکړي، او خلک او ټول وګړي د افغانستان و سولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
پیغام 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 احمد دا واکسین کو دی طالبان پر فنه کې اوس مې رپورت واره دي په هلمند ولایت کې د ملولیت پیش پیش سی هغه سیمه کې چې واکسین نه تر سره شوی نو دا واکسین کوم څه شو دی چې تر دې کې موږ د خوشحالي په کندهار ښار کې یا په کندهار کې ډېر څه لري او واکسین به ټول څه لري چې تر دې کې ډېر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجله همدومره وه. لا خبرونه مو ادامه لري. دری مجله زما همکار آرش هم درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما